لنشي مواد سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي رادیو ته ویل د ننګرهار ولایت امنیه قومندانې لنشي مواد سره د مبارزې پولیسو د اسد د میاشتې پر اتمه نیټه د دوو بیلابیلو عملیاتو په نتیجه کې په بهسودو او غنیخیل ولسوالیو کې 4.5 کیلوګرامه چرس ونیول شي. په دوو کورونو کې پټکل شوي او یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. په یو بل پیښه کې د ننګرهار ولایت پولیسو هغه تښتېدلی قاچاق کوونکی نیولې چې پولیسو له ډېره وخته راهیسې سره د نشې موادو د قاچاق په تور د نږدې 1.5 کسانو دوسیې له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته لیږل شوې دي. د عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محید ازادي رادیو ته وویل امنیتي ادارو 28 کسان د نشې موادو د 28 پیښو په تور نیولې او بیا یې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي چې په دې ډله کې یو ښځه هم ده.
در بین اینا یکی از قاچاقبران بزرگ هم شامل
په دې ډله کې یو لوی قاچاقونکی هم شامل دی. دا هغه قاچاقونکی دی چې د افغانستان په شمال کې د قاچاقونکو د وی ډلې مشري کوله. دې قاچاقونکی به په بدخشان کې نشئی مواد رانیول او بیا به په نورو ولایتونو کې خرڅول.
دغه ډول د دې مرکز محکمو په خپل قضایي غونډو کې د نشئی موادو پر ځین قاچاقونکو باندې حکمونه هم صادر کړی دي. او د نورو سپی خداده شید کابل پولیسو 15 کسان د نشئی موادو د قاچاق په تور ونیول. د کابل ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند فرامرز فردوس ازادي رادیو ته ویل د صد میاشتې پر اتمه نیټه له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په 15 او اتمه ناحیه کې 15 کسان په داسې حال کې نیولې چې 10 کیلوګرامه هیروئین، 15 کیلوګرامه چرس، نیم کیلوګرام خیخه او د دې موادو ترڅنګ لږې وسلې او مهمات هم نیولې دي. د یادونې وړ ده چې د کابل ولایت د امنیه قومندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې 10 نفر نیولې چې نشئی مواد یې د پرچون په بڼه خرڅول.
مسکا هوتک وچ د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د سیګار اداره وایي چې په افغانستان کې بل طالبانو سره تر سولې ورسته هم نام نه دوام وکړي.
یو کانټ هاف ا نارکو existence and
د نشې موادو په موجودیت کې د دایمي سولې تمامه کوي.
په یو بل راپور کې به واورو چې په بامیانو ولایت کې تر څو کلن ځند ورسته بیا کوکنار کړل شوی دی.
ډیر برای خو چاکره دیگه کس ممکن نه کوي.
دلته خلک کوکنار د دې لپاره کوي چې خپل استعمال کړي. ځینې خلک بیا کوکنار د سینه بغل غوندې د ځینو ناروغیو لپاره درمل بولي.
په کابل کې د جنگلک په نوم د متاجینو د 323 روختون د فعالیتونو په اړه د دې روختون له یو ډاکټر فضل رحیم افضلی سره مرکه لرو.
مخه ترجیح مریضانو ته مو ورکو چې هغه خپل وغوړي چې مریضینه به نجات پیدا کوو.
د خوشحال په نوم یو متاد وایي چې اته ځلې د ځان درملنه کړې ده خو بیرته په نشو وخت سوي دي.
یو کار به مزان سره ویل چې دا کار وکم هغه وخت به تیر و په سبب د ما په یاد ده چې دا کار به باید کړی.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
ته زما سترګو ته وګوره.
دا دې درته ګورم.
دا چې سم مخامخ راته وګوره
په دې کې نو څه خبره ده.
دا دې ګورم درته.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د سیګار اداره نشئی مواد د سولې په لار کې یو ستر خنډ بولي. د افغانستان بیا رغونې په برخه کې د امریکا د تفتیش ځانګړي ادارې یا سیګار مشر جان سوبکو وایي کله طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک سي بیا به هم د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاق د سولې په لار کې یو ستر خنډ وي، ځکه چې د نشئی موادو قاچاقونکي له تراګرو ډلو سره مستقیمې اړیکې لري او دا ډلې نه غواړي چې په افغانستان کې امن راشي. کارپوهان له نشئی موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت بولي او زیاتوي کله نشئی مواد سره په ګډه مبارزه ونسي تر هغه ډلې به د پخوا په شان خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه به له محمد ایاز ترنک څخه واورو.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د تفتیش ځانګړي ادارې یا سیګار له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته هم نشئی مواد په افغانستان کې لویه ستونزه بولي او وایي امکان نه لري چې د نشئی موادو د کښت، تولید او قاچاقو په موجودیت کې دي په افغانستان کې دایمي سوله راسي. د سیګار مشر جان سوبکو په واشنگټن کې د افغان نظامی ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې د امریکایي ځواکونو د اجرااتو راپور وړاندې کولو پر مهال وویل کله افغانستان څخه نشئی مواد ورک نشي له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته به هم ناامني دوام ولري.
یو کانټ هاف ا نارکو existence and
د نشې موادو په موجودیت کې د دایمي سولې تمامه کوي. د نشې موادو قاچاق کوونکي په افغانستان کې یو غښتلی دولت نشي زغملی. دا به بې ځایه هیله وي که فکر وکړو چې له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته د نشې موادو ستونزه هم حل شي، ځکه ترهګري ډلې هغه ګټې له لاسه نه ورکوي چې د نشې موادو له قاچاق کوونکو سره د اړیکو په نتیجه کې له نشې موادو څخه ترلاسه کوي. باید په یاد ولرو چې نشې مواد په افغانستان کې د سولې پر وړاندې یو ستر خنډ دی.
سیګار په افغانستان کې نشې مواد د جګړې د دوام لامل بولي. د جانسوب کو په باور ترهګري ډلې د نشې موادو د کاچاکو له لارې پیسې پیدا کوي او دا ډلې نه پرېږدي چې د طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته یې دا مالي سرچینه وچسي. د امریکا د دفاع وزارت څېړنې ښیي چې طالبانو په 2011 میلادي کال کې د نشې موادو 1500 کارخانې درلودې او له دې کارخانو څخه به یې په کال کې 200 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کول. خو د سیګار ارزونې ښیي چې په تیرو دوو کلونو کې د نشې موادو ډیری کارخانې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې ویجاړې شوې او طالبانو ته څه د پاسه 200 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. سیاسي کارپوه امین الله شارق وایي چې نشې مواد نړیواله ستونزه ده. په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونه ډیر مسؤلیت لري چې له نشې موادو سره په ګډه مبارزه وکړي،
نه تنها د افغانستان پورې بلکې دا د منطقې او د جهان پورې وستړاو لري. په دې کې دلته د سولې تړون د طالبانو سره امضا کیږي او هغه هم په یو قوت کې نه اوس، یعنی په نړیواله سطح دغې نه او د منطقې هیوادونه کلک حمایت ونه کی او ټولې تروریستي ډلې د مابین لاړې نشي. زه فکر کوم چې دا یو ستونزمنده موضوع ده، مشکله موضوع ده، ځکه ډېر زیات خلک دلته کاروباریان دي. په میلیاردونو ډالر کلنۍ په دې کې لاندې باندې سره کیږي بدون د شکه چې هغوی به مشکلات ایجاد کړي او ناامني به په دې هیواد کې دوام پیدا کړي.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د تفتیش ځانګړې اداره یا سیګار له افغانانو څخه غواړي چې دایمي سولې ته د رسیدلو لپاره له نشه یي موادو سره مبارزې ته چمتو شي. د دې کار په نتیجه کې به د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاقو مخه ونیول شي او په افغانستان کې به د ترهګرو ډلو مالي سرچینې وچ شي.
محمد ایاز ترنکو چې د سیګار د وروستۍ څېړنو په اړه راپور اوروه. سیګار ویلي چې په افغانستان کې به له طالبانو سره تر سولې وروسته هم نامنی دوام وکړي. اوس بامیانو ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال اخلو. د بامیانو ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظري ازادي راډیو ته وویل سږ کال د بارانونو د ډېر ورښت له امله بزګرو بیا کوکنار کرلي دي، خو په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت اړولو پروګرام نه دی پیل سوی او بزګرو په ډاډه زړه تاریخ ټول کړي دي. په دې اړه عباس نادري راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې فرشته غني وړاندې کوي.
بامیان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په دې وروستیو کلونو کې د کوکنارو کښت پکې صفر شوی وو، خو سږ کال یو شمیر بزګرو بیا کوکنار کرلی چې د کار ولسی خلک اندېښمن کړي دي. د بامیانو ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظري نکپی د بارانونو ورښت د کوکنارو د کښت د ډیروالي عمده لامل بولي.
امسال تولید مواد مخدر 1% بالاتر خوب داشت نسبت به سال گذشته.
یک سکل د کوکنارو کخ ډیر شوی دی. یو ویلت داده چې سکل د کوکنارو لکخ سره د پخوا غوندي جدي مبارزه نه ده شوی، بل علت داده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چار وزارت سره ګډ شوی دی. له همدې امله زموږ کارونه ټکنی شوی دی. بل خبره داده چې سکل ډیر بارانونه اوریدل، موږ اندېښنه لرو چې سکل به په بامیانو کې ډیر تریاک تولید شي.
نگرانی مویست که امسال فیصدی تولید بالا خود رفت.
پا دی ورسته اورزو که لنشه موادو سر ده مبارزه ریاست و که ولی شوی چه ده دی ولایت پا سیغان ولسوالی او بامیان ولایت پا مرکز که ده کوکنارو چناچه کختونه واروی، خو بیا هم ده کوکنارو طول کختونه تخریب نشول. ده بامیان ولایت یبا اوسیدون که سکینه وای چه زین متادین کوکنار ده خپل استعمال او یا ده دروغ جنی درملنی لپاره کری.
ير برای خو چاکتره دیگه کس نچی نخوزه.
دلت خلق کوکنار د دې لپاره کری چې خپل استعمال کړي. ځینې خلک بیا کوکنار د سینه بغل غوندې د ځینو ناروغیو لپاره درمل بولی. نور خلک بیا د دې لپاره خپل زموږ کې کوکنار کری چې خپل استعمال کړي او په بازار کې د نشې یي مواد رنیولو ته اړ نشي.
مګر خریده نه میتن و خود مګر پرانیم بیا.
د بامیانو محلي چارواکي وایي چې د متدینو ډیروالی او بیوزلی د دې لامل شوی چې ځینې خلک په خپلو ځمکو کې کوکنار وکړي. که څه هم یو شمیر خلک فکر کوي چې د تاریاکو کرل دوی ته ګټه لري، خو په حقیقت کې هم دا تاریاک دي چې په بامیانو ولایت کې متدین ورځ په ورځ ډیریږي. اغلی سکینه له دولت څخه غواړي چې د متدینو درملنه دی وکړي.
خیلی عذاب ما دیگه مردم باستین مالی باسته زوری مردم تریاکی زوری مردم.
ده بامیان خلق له متدین و سر دیر پا تکلیف دی. متدین دی خلق و کرون و توارزی او هر سه چی پلاس ورشی غغلا کوی. موگل دولت خواهلو چی متدین ونیسی او درملنه وکری. دولت غل او متدین نیسی خودسو ورزی روسته بیر تخوشی کوی. حال دا چی دولت باید دستیونه کری.
بندی کنه پاسی علامه کنه. دیگه او
له نشه موادو سره د مبارزې ریاست په بامیان ولایت کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره د بامیان ولایت په مرکز او دوو ولسوالیو کې د بدیل کښت پروګرام پلی کړی، خو مطلوبه نتیجه یې نه ده ورکړې.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته متاجنو د درملنې پر موضوع خبرې کوو. په کابل کې د جنگلک 332 دولتي روختون چارواکي وایي هغه متاجن چې د روختون ته د درملنې لپاره ورځي په خپل خوښۍ علاج ته غاړه ایښوي. دا چې د جنگلک روختون د درملنې لپاره کومې اسانتیاوې لري او په څه ډول لارو چارو د متاجنو درملنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي د جوړ روختون له یو ډاکټر فضل رحیم افضلي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دا روختون د محتاجونو لپاره څه ډول اسانتیاوې لري.
جنګلک شفاخانه چې ده کوم خدمات چې دوی مریضانو ته وړاندې کوي او کوم وخت چې تاسیس شوې ده په 1990 کال کې یې فعالیت شروع کړې ده. د فعلاً پورې په منظم شکل یې فعالیتونه روان دي او د 250 بستر ظرفیت لري چې دا شفاخانه د افغانستان په سطحه یوه ډېره ښه پرمختللې او ډېره ښه شفاخانه ده او ښه خدمات وړاندې کوي. د دې په چوکاټ کې شفاخانې ریاست دی چې محترم ډاکټر صاحب شفاجو د شفاخانې رئیس دی او مالیجوي معاونیت دی او اداري معاونیت دی چې په دې کې بعضې نور دیپارتمنتونه دي، مثلا امریتی فارماسی دی، امریتی نرسینگ دی، امریتی روانشناسی دی، دیپارتمنت اجتماعی کارمندانو دی، دی مشاورینو دی، تداوی دیپارتمنت دی او نور بخشونه، اداری بخشونه دی چه ده خدمات عرضه کوی.
په کوم برخونه کې تاسو فعالیت کوی او معتادین ته څه ډول اسانتیا هم برابر کړی ده په دغه شفانه کې؟
مو خو کله چې معتاد شخص مثلا کلاینت په نامه باندې موږ ته مراجعه کوي، اول چې دوی کله راځي نو موږ هلته یو د رجستر شعبه لرو، مریض رجستر کوو، هغې ته یوه پرزه ورکوو، وروسته د هغې مریض بیا موږ روانشناسۍ ته لیږو. هلته روانشناسان د هغې سره د روانشناسۍ د لحاظ نه هغه مریض ګوري چې دی آیا آماده دی بستر ده که نه دی آماده. کله چې دی بستر ته آماده وي نو ده ته بیا یوه هفته دوې هفتې داسې وخت ورکول کیږي چې دی تر څو پورې آماده شي او هغه مواد یو څه کم شي، بیا وروسته د هغه موږ ته مراجعه کوي. موږ په پیډي کې بیا د دوی دپاره دوسیه او دوایي او هغه لیکو او هغه دوی موږ بیا د 15 ورځو دپاره دوی سمزیدایي مرحلې ته لیږو چې 15 ورځو پورې دوی د موږ سره په سمزیدایي مرحله کې وي او دوا اخلي. او وروسته د 15 ورځو بیا د آمادګۍ مرحله ده چې بیا دوا نه اخلي. د دې آمادګۍ په مرحله کې ریهابلیټیشن مرحله ده چې دوی بیا موږ هغه ورسره کوو، بعضې روانشناسان او اجتماعي کارمندان او مشاورین د دې سره مشورې کوي او تر څو چې د 15 ورځې تکمیل شي وروسته د 15 ورځو موږ مریض رخصتو.
په دې کې نو تاسو کوم ناروغان دلته بستري کوئ مشخصا کراته وای احمد الدین سه په خپل دلته مراجعه کوي که تاسو خپل ټوله وای؟
مو خو ترجیح مریضانو ته مو ورکو چې هغه خپل دوی خپل وغوړي چې مو دغه مریضینه به نجات پیدا کو خپل تداوی غوړو چې تداوی شو نو اول هغه مودي غوته ورکو چې اکثرا مریضان دی مو دلته خپل دوی په خپل خوخه را دي او ځان بستري او په دوه قدم کې هغه مریضان دی جمهور کله چې ضرورت شي ای ضرورت په لحاظ باندې چې مثلا بیرونی د دې متادینو احوال ډیر خراب یا د ترغلندې ترپللندې یا بعضی بارانی ساحو کې یا جمع یخ کې نو مو بیا د دوی سره کومک او د جماورې پغه کې راول او بسترو
په هر کال کې تاسو څومره متادین درملنه کوي او دلته تاسو ظرفیت څومره دي
د موږ د شفاخانه اصلي بستر چې دی 250 بستره شفاخانه ده چې موږ هر کال 2000 مریضان دوی تداوی کوي او کورو ته استول کوي.
ډاکټر صاحب به هم مدین سه دوی نه غواړي صاحب ستاسو په شفاخانه کې د خپل ځان تداوی کوي خو غواړي په کور کې تداوی شي نو تاسو دوی ته څه خدمات وړاندې کوئ کور کې؟
هغه متادین چې نه غواړي چې دوی په شفاخانه کې بستر شي مثلا یا دوی آمدن یا څه مشکل ولري په کور کې څوک نه لري یا بل څه مشکل ولري نو هغه موږ د هم بیس په نامه باندې دوی ته موږ بستر ورکوو چې هغه موږ دوی ته دوا ورکوو هغه د هغې دوانه دوی په کور کې استفاده کوي او وروسته د یوې هفتې بیا موږ راغواړو نو هغه چې موږ راوغواړو بیا موږ که کومه دوا که دوی ته نوی لازم و ضروري بیا ورته تبدیلوو که نو هغه مغې دوا ته ادامه ورکوو چې تر څو پورې د دوی د سمزدایي 15 ورځې پوره شي او وروسته د هغو د فالوآپ مرحله ده چې د هغې سره کارمندان اجتماعي مشاورین و روانشناسان د دوی سره همکاري او کمک
او تاسو دغه ظرفیت لري په دغه 250 بستر لري شفانه کې آیا کفایت کوي چې دومره ستاسو مراجعین ډیر دي؟
اوس خو یقینا چې د متادینو تعداد ډیر زیات شوی دی او زموږ شفاخانه چې 250 بستره ده نو د ډیر هغه ظرفیت هم نه لري خو موږ کوشش به دې کوو چې ځکه چې مراجعین زیات شوي دي چې موږ ته یو ښه ستاندرد شفاخانه چې باید ولرو تر څو پورې موږ وکولی شو چې دې خلکو ته خدمات وړاندې
په کابل کې د جنګلک په نوم د محتاجونو د درملنې روغتون له یو ډاکټر فضل رحیم افضلي سره مو زموږ د همکار فرید حلیمي مرکه اورېده.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ پر 2016 مزنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی خوشاله وکاله مخکې نشه پیل کړه له هغه وخت رئیس دا اتم زل چې د ځاندرملنه کوي خو بیرته په نشو وخت کېږي دی وایي چې د ټوکرانو څلور ډک دوکانونه یې درلودل خو اوس یوازې یو تش دوکان ورپاته دی. دا چې د خوشحال درملنه ولې ځای نه نیسي او د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم دی خوشحال، زه د کابل د ولایت څخه زما عمر دی 33 او همدغه آزاد کاروبار دی دوکان لرو. نشه مې تقریبا وکال مخکې شروع کړو همداسې دوستان سره ناست و اوله ورځ د شوق نه مو وهل او دویمه ورځ همداسې بیا برابر شو دریم ورځ د سالت راغی چې د پاسیدم د خوب نه د ټول خلک به مې بد راته او داسې فکر مې چې کول د دنیا بوج دی را باندې به تر څو چې نشه نه کول زړه مې نه کېده چا سره خبرې وکړم. مسلسل شو نیسه اوه کاله وشو خو د اوه کاله کې هر یو شپږ میاشت اته میاشت بس کړی دی به بیرته همداسې بیرته پکې راغلی. د اوه کاله کې ما تقریبا اته دفعې پریښی اول دفعه چې نوی شروع کړی خو یو دفعه دوه دفعه دریم دفعه کو پکې ځای بیا بل دفعه چې ترک کړی دی بیرته چې همدغه یو دفعه م چې ووهی بیرته پکې راځی. داسې و چې اول خو سبی چې پاسېدم تر څو چې نشه مې نه کول دوکان طرف ته به نه تلم او دکان ته ستلم به هلته به خلک راته خریداران چې سودا واخلي څه واخلي او زه به خپل نشې ته مصروف وم کاروبار به م شاګرد ته پرېښو بس دکان به م خلاصول نور به ورکوم کم از کم د ورځې 15,000 روپۍ چټي به مصرفېده. د یو کاله کې تقریبا د ما څلور دوکانونه وو او د نشه مې شروع کړو اوس درې دوکانه د ما د لاس نه لاړه یو دوکان اوس پاتې دی همدا تاوان راته رسولی. یا ورځ همدونه مشر زوی م راغی د بیرون نه ژړل به ماته چې شی ونه ویلې خو کور کې به خپل مور ته ویلو چې زما پلار ته عملی ویلو بیرون کې بس د ماغه نه نو ما صرف ست تصمیم ونیول چې ځان باید دې عمل نه وباسم. دا لږ زره همدغه رواني په حساب تاثیر کړی دی. همداسې چتي چې ناست ځان سره به خبره کوي داسې خبره کوي چې اصلا هغه خبره باید ونه کړي. د هغې وخت کې چې نشه مو کول خوب هم نه لرل، دوه شپې بعد درې شپې بعد به مو خوب کول. یو کار به مې ځان سره ویلی چې دا کار وکړم، هغه وخت به تېر و په سبا به ما په یادېدو چې دا کار به مې باید کړی وی. داسې وخت شوی دی چې زه مثلا یو هفته لس ورځ متواتر کور ته نه یم تللی، بیخي بل ولایت ته تللی یم. بیخي دونه احساس هم نه کول چې نشه کې ځان ته خپله په تکلیف نه دې سره مور دی پلار دی فامیل دی دی ماشومان دی دی دا ټول ورسره په جنجال کې دی.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو ته دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 30 40، 0998 225 55، او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې مجید یو بهرنی هیواد د سفر نیت کوي. کله چې هوایی ډګر ته رسیږي نو پولیس یې مخه نیسي او له سفر څخه یې راګرځوي. دا چې مجید ولې پولیس ونیو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
مجید لالا، او مجید لالا،
او هو هو جاوید جان ذاته ای
او زیب مجید لالا سلام مشی خیر صحت دیکھدا کراری دا
شکر بخشنه در سره دی خدای دې خیر کی چرته زی لخیره
خارج تزم ته چریزی
زام خارج تزم
ډیر خیر نو بخش دې کومه دای
دادې بخش په ټکسی کې دی
تو کومه وې شرکت کې پرواز لري
دادې ټیکټ وګوره پخپل به پوښی چې کوم شرکت دی
بس زاو ته بیخی په و تیارا کی
دا خو دی خو شو چې سره ملګریو رازم ما ته ټیکسی نیول دی یو ځای به سره لاړ شو
درځه چیزو
بوکس ډاله کې کی خود
او کی می خود
استاد درځه لخیره
سمه ده
استاد موټر و درو
ولی څه خبره ده
پاسپورت په کور کې رانه پات شوی دی
دا خو هیڅ خبره نه ده ټیکسی تیار را سره دی کور ته به لاړ شو پاسپورت به راوخلی بیا به وای میدان ته زول خیره
نه ته لاړ شه پر تا نه وخت کیږي زه ټیکسی نیسم په منډه درپسې درځم ته آواز زما باکس در سره یوسه
سمه ده لاړ شه وګوره نه وخت دی ژر را پسې راځه
بس سمه ده دستی درځم
دا بکس تا دی
زما د ملګری دی قماندان صاحب بس داسې وبوله چې زما دی
ملګری دی چیرې دی
پاسپورت په کور کې ځنې هیر شوی و بکس یې ما راواخیست دی هم له ګرو سره ځي ولې څه مشکل دی
ته دلته وګوره بیا په خپله پوه شي
قماندان صاحب زه خو هېڅ پوه نه شوم
نو ته چې هم پوه نه شو څوک به پوه شي
قماندان صاحب ما خو درته وویل چې دا بکس د بل چا دی زه څه خبر یم چې دا څه شی دی
ته زما سترګو ته وګوره
دا دی درته ګورم
دا څه سم مخامخ راته وګوره
په دې کې نو څه خبره ده دا دی ګورم درته
ته رښتیا نه خبر چې په دې بکس کې څه شی دی
قسم په خدای که خبر یم چې څه شی دی و قماندان صاحب
ته اوس له پولیسو سره چالاکی کې
قسم په خدای که چالاکی کو
بکس تا دی او خبر نه چې څه شی دی پکې خې دی
قماندان صاحب زه پوه نه شوم په بکس مشکل څه شی دی
اوس بیخي په سترګو را نه وځي ها په بکس کې دی هیروین خې دی بیا وایي چې څه مشکل دی
څه شی هیروین زه خبر نوم چې دا نازوانه دیوال می په بکس کې هیروین خې دی
دا نو عجیبه خبره ده چې بکس تا دی او هیروین دی بل دی
قماندان صاحب قسم په خدای که دا بکس زما وي
بس دا د قاچاقبر عادت دی چې ونیول شي بیا وایي چې دا بکس دی بل چا دی کله تلاشی نه دې تیر کړی وای بیا خو دې نه ویل چې دا د بل چا بکس دی.
خو قومندان صاحب زه رښتیا وایم دا بکس زما د انډیوال دی.
انډیوال دې دی که د قاچاقو ملګری؟
په قاچاقو یې قسم دی که خبر یم. ما ته یې وویل پاسپورټ مې په کور کې هېر شوی دی، ته بکس در واخله زه هم در پسې درځم.
دا خبره بیا په محکمه کې وکړه چې دا بکس تا و که د بل چا.
قومندان صاحب ما خوشې کا زه بی ګناه یم.
چپ شه ډېرې خبرې مه کوه.
خدایا دا څه په بلا واوښتم، جرم بل چا کړی او زندان ته به زه ځم. څومره بد مې وکړل چې د بل بکس مې راواخیست. کاشکې مې یو ځل کتلی وای، اوس به پولیسو نه نیولی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.